دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجا ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او مجید بابر هر کله کاو په روانه غړی کې تاسو لپاره د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه سندره جادوګری در خبرو خلومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستانی حکومت پریکړه کړې چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې به د فاټا پاړه آئینی ترامیم وړاندې کوي. تیر شپه په تورخم پولا د افغان خوانه په پاکستانی پوستو وسلوالو برید کړی. په شام کې د نوي اوربند عملي کېدو سره د یاغیانو او شامي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وفاقي وزیر قانون زاهد حامد ته هدایت ورکړي چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د قبایلي سیمو په اړه آئینی ترامیم منظوره لپاره وړاندې کړي. تیر شپه د وزیر اعظم هاوس نخبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم زاهد حامد ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د رواج اکټ عملي کولو او د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون په لړ کې مهم آئینی ترامیم د راتلونکي غونډه کې وړاندې کړي. د خبر پاڼې له مخه آئینی ترامیم وړاندې کولو دا پریکړه د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې فاټا اصلاحاتي کمیټې د پارختونو او د کابینې لخوا د فاټا انتظامی حیثیت کې د بدلون د منظورې نه پس شوې ده. د خبر پاڼه په داسې حال کې خبره شوې چې په قومي اسمبلی کې د فاټا سره تعلق درلودونکو غړي ویلي وو چې که حکومت د آئینی ترامیم د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې وړاندې نه کړ نو نن به ټول ګوندي د غونډه کوي او په شلم مئی به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. د خیبر امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر شپه خوښه اتنیمې بجې په تورخم پولا د افغانستان د حدودونو وسلوالو د پاکستان د امنیتی سرتیرو په یوب چک پوسټ باندې درنو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دوی سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی او دوی هم ځوابي کاروي وکړه او د لوی توپخانې استعمال یې وکړ. عیني شاهدین وایي چې د بیگانه نښتې په نتیجه کې د تورخم پولې هغې غاړې ته ولاړ ګاډي هم په ګولو لګېدلي دي او څلور پکې سوځېدلي او یو ډرایور پکې وژل شوی او یو بل ژوبل شوی. بلخوا د افغانستان د هر چارواکو تور لګولی چې د جمعې د ورځې په ماښام د پاکستانی ملیشو له لوري اووت غوندي په تورخم ښارګوټي راتغول شي او د یو ډرایور د وژنې او بل کس د ژوبل کېدو پخلی یې کړی. خو چارواکي وایي چې د دې بریدونو باوجود د تورخم دروازه خلاصه ده او په سیمه کې سرکاري دفترونه د معمول مطابق کار کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر ورځ د چمن په پوله د افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډډو په تبادله کې پاکستان خواته د وژل شو شمېره 12 ته رسیدلې او 24 نور ژوبل دي. بلخو افغان چارواکي وایي چې د یو سرتیری په ګډون درې کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. د چارواکو په خبره نن په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي. د چمن لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې هم بندې دي. د دې ترڅنګ په لقمان او جهانگیر کلي کې د سرشمېرنې لړۍ هم ځنډېدلې ده. بلخو تیر ماښام په سیمه کې دواړو هیوادونو د پولو ساتو ځواکونو د پوځي مشرانو ترمنځ یوه غونډه وشوه چې څه نتیجه یې ور نه کړې. چارواکي وایي چې تمه ده دا ډول یوه غونډه نن هم وشي. تېر ورځ په لوکمان کلي کې د سرشمېرنې د ادارې په کارکوونکو د افغان لوري نه ډډې شوې وې چې په نتیجه کې د ښځو او ماشومانو ترڅنګ دوه سرتیري هم وژل شوي وو. د پاکستان د شماریاتو د محکمې ویان حبیب الله خټک وایي چې پټاکی له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم سره د بیکوره کړل شوي کسانو نمونه ثبت دي نو هغه به ورستو په خپلو سیمو کې شمیرل کیږي. حبیب الله خټک بیگانه وخت مشال ایډیو ته وویل چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم سر شمیرنه او کور شمیرنه روانه ده.
څنګه چې مونږ روټین کې دلته سیټلډ ایریا کې کوو نو هغه شام ته فاټا کې را روان دی کنه او چې کوم کسان هلته مونږ ته ملاویږي هغه مونږ باقاعده د دې انمریشن کوو چې کوم چېرته بهر وتلي وي چېرته بنځای کې پاتې کېږي هغه ځای باندې دغه کوو انمریشن کوو.
نوموړي دا څرګندونه له هغې وروسته وکړي چې د قبایلي سیمو مشرانو او ځینو ټولنو په دې عمل کې د دوی تحفظات نه لري کولو شکایتونه کړي وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په کابل کې په سلګونو خلکو د پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار پر ضد څو ساعته پس له هغې احتجاجي مظاهره کړې چې افغان حکومت سره د سولې د لوزنامې نه پس چې کابل کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه. په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د هغه کور مخې ته چې حکومت ورکړی او د غازی سټیډیم مخې ته د احتجاجي مظاهرې په دغه هیواد کې ژور بیلتون په ګوته کوي. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ګوند په نوې ملسیده کې د خانه جنگۍ پر مهال د سخت مرګونی تشدد ذمهوار ګڼل کیږي. دا مظاهرې یوه ورځ پس له هغې شوي چې ګلبدین حکمتیار د شلو کالو خود ساخته جلاوطنۍ نه پس افغانستان ته راستون شوی او کابل ته رسېدلی. سارون کی وایي چې د شام په سیف زون یا محفوظ ساحو کې د روس په مشرۍ کې د شوي اوربند عملي کېدو سره نن د شامي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ دنښتي شوي دي. شامي سارون کی زیاتوي چې شامي جنگي الوتکو د یاغیانو په واک کې د شام د شمالي مغربي صوبې حما په یو کلي الدلکیات باندې بمباري کړې ده او حکومتي ځواکونو په نږدو دوه نورو کلو باندې مارټر ګولۍ داغلي دي. دغه سارون کی وایي چې تېره شپه د دې اوربند عملي کېدو سره د هومس ښار په تیرماله سیمه کې یوه لویه چاودنه هم شوې. دا نښتي په داسې حال کې شوي چې د امریکا د وزارت خارجه تر مخه وزیر خارجه ریکس ټیلرسن په شام کې د شپک کرنی خانه جنگی له وجې تروان تشدد راکمولو او د یو سیاسي حل رامنځته کېدو په موضوع د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف سره په روانو هڅو ټلیفوني خبرې کړې دي. د دې نوي اوربند اعلان تیرونی د روس، ایران او ترکی ترمنځ د شام په اړه د مذاکراتو نه پس شوی وو. دې نه مخکې یو شمېر د اوربند لوسنامې ناکامۍ سره مخ شوې وې. او وروستۍ خبر دا چې د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژۍ د بورډ لخوا درې ورځنی ډیجیټل یوت سمیټ نن هم دوام لري چې پکې د ټولې صوبې د کمپیوټر زده کوونکو هلکانو جنکو نه علاوه د ټول پاکستان او بهرنیو هیوادونو سره تعلق لرونکي د انفارمیشن ټیکنالوژۍ ماهرین ګډون کوي. یاد اداره وایي چې په پېښور کې د دې غونډې مقصد په صوبه کې زده کوونکي د ټیکنالوژۍ د ګټو او غوره استعمال نه خبرول دي. د ځوانانو لپاره دا غونډه د نړیوال بانک، د امریکا د مرستندوی ادارې یو SAID او نورو نړیوالو ادارو په مالی مرسته کیږي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. کچا رسا د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د چمن او سپین بولک ترمنځ د پاکستاني او افغان سکارو ترمنځ تر نښتې وروسته نن په دویم ورځ هم د چمن لاره د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. یو عیني شاهد وایي
دا ټکان شروع تقریبا د سات راتو بجو پیل وایي ګولۍ راکلي مشتې غټي وړې کړي مشتې.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره ټول ګوندی زغونډه کیږي. د پارلمان غړی شاه جګوله پر دې وایي
تر اوسه پورې خو انپی راغلی ده، پیپلس پارټي راغلی ده، قبایلی مشران دي چې موږ راغلو نو دا ټول راغلي دي.
په قبایلی سیمو کې د سرشمېرنې عمل هم روان دی خو د هغه سیمو اوسیدونکي ترې مطمئن نه ښکاري.
دغو طرف نه مونږ ته نه اوسه پورې چې کوم دی هغه شو چې ملو شو
زمونږ د علاقې چې کومه مزرشماري کېږي د نه مونږ بالحال مطمئن نه یو.
مردم شماري کې ما ته داسې چل غونډې ښکاري.
ونیز خبرونه سندر جادوګوري کې د اردو ژبې نومیالي سندرغاړي استاد مهدی حسن د ژوند او هنر په اړه معلومات درکو. شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره سي. مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو اردوونکو، د رواني غړې لومړی رپورت په لوستاسې پام راګرځوم. د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستاني او افغان عسکرو تر نښتې وروسته نن په دویم ورځ هم د چمن لاره د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. په چمن کې تعلیمي ادارې بندې دي. دا نښته له هغې وروسته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په خبره افغان عسکرو په جانګیر او لقمان کلو کې د دوی د سرشمېرنې پر ډلې ډزې وکړې. خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستاني چارواکو د لقمان او نظر کلي ته ورغلي وو چې دا سیمې د سپین بولدک برخه دي. تر شاوخوا لس ساعته دوام لرونکي په دې نښته کې د پاکستان غاړې ته دولس کسان وژل شوي او د افغان چارواکو په وینا د دوی درې کسان په دې پیښه کې وژل شوي او پنځه ویشت زخمیان دي. د پیښې تازه حال له کوټې نه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
په چمن کې د ځایي خبریال اصغر اڅکزي په وینا چې نن دویم ورځ هم پوله بنده وه او په ښار کې تعلیمي ادارې تړل شوې وې ځکه چې اوس هم په چمن ښار کې ویره خپره ده. ولې چې تېر ماښام د جنګمدۍ وروسته د بابې دوستي پر دروازه د دواړو هیوادو د سرحدي عسکرو د مشرانو چې کومه غونډه سوې وه هغه د ناکامۍ سره مخ سوې ده. بل لور ته په پېښ کې ټپیان کسان د کوټ په بېلابېلو روغتونونو کې بستر کړل شوي دي. تېر ماښام د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری د کوټ په سیول هسپتال کې د ټپیانو سره پوښتنه وکړه او ډاکټرانو ته د دوی د ښه علاج کولو امر ورکړي. وروسته خبریالانو سره په خبرو کې دا وینا و
15 کروڑ تو ابھی فی الحال ہم نے دی ہے جو پی ڈی ایم اے کو کہا ہے کہ وہاں دے دے
نواب ثناء الله زیری وای چې ما سم د لاسه 45 کروڑ روپۍ د مرستو لپاره و پی ډی ایم یې ته ورکړې. لس عادي وګړي او د سردي عسکرو دوه ځوانان په پیښه کې وژل شوي دي. دغه ډول 24 کسان ټپیان دي، څوک چې د کوټې او چمن په روغتونونو کې داخل دي. وروسته په هسپتال کې یوه ټپي د سترګو لیدو حال څه داسې راته بیان کړي:
مجبور کې رالم خون ته ننوته، د دغه دوا مسې دربې سړې دی نه بلې درب کې ولې چندله وتله به کاټ وړې پریوت مره راپور سړې دی نه د الکوانډي ګرد د بندې دي هغه ته ورو وتلم سړې نو هغه به راولې مره به په خون نه ننوته. زه چې پر دغه خون کوي ګره کاټې درب ما وځي سړې په دی وای د بارې بوښته د چاو ما چې لاس دی هغه په وینو الله نه هم پس.
یو بل زخمی اجواب چې د کلی چارګل وسیدونکي دي راته وویل:
دا د شپې په 3 بجې باندې دا ټکان شروع تقریبا د 7 راتو بجو پیل وایي ګولۍ راکلې مښتې غټې وړې کړي مښتې او په ما کې بیا دا یوه دانه ولګې زما په کور کې هغه غټه ګولۍ ولګېده. تقریبا زما 3 ورونه ټپیان دي، یوه مې وریره ده شې دا ټپیان دي وکړم دا سخت ټپیان کوټې له راوړي دي اکم چې هغه پسې ویل فرزه مرزه ځین وخت هغه کور.
په روغتون کې یو 12 کلن ماشوم هم پروت و، د چا په پښه کې چې ګولۍ لګېدلې وه. د هغه اکا ثناءالله زیاته کړه:
د 12 کال دی زما د اکا زوی دی، سهار په ورانه کې ولې ولګېد او زخمي سو. یو بل وراره مو هغه هم په لاس په مټ کې ولګېد، هغه هم زخمي سو. هر چې د جومات وخت تیر شو او بیا کورو ګولۍ لګېدې، شاوخوا همسایګان ټول سر زخمیان شول، بیا خلک کورونه خالي کړل او د کورو څخه ووتل لاړه نور څه.
د دوی ونی ورته چې د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی دغه وروسته رامنځته سو. کله چې 2 ورځې وړاندې پاکستانی چارواکي پر پوله پراته کلي لوکمان او کلي جانګیر ته د سرشمیرین لپاره ورغلي وو، پر هغه د افغان چارواکو له لوري ویل شوي وو چې دا دواړه کلي د افغانستان برخه دي. اوس د پاکستان حکومت په اغېزمنو کلیو کې د سرشمیرین کار تر ناڅرګنده مودې پورې ځنډولی دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د کندهار او سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د روستۍ شخړې په تړاو دواړو هیوادونو اعتراض کړی دی. افغان چارواکو پرون جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت یو چارواکی او پاکستان په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکی حاضر کړی دی. نور تفصیل د سالم احمد صالح په دې راپور کې ورو.
د کرښې په دواړو لوریو کې د ازادي راډیو خبریالان د امنیتي سرچینو په حواله وایي په دې نښته کې چې لسپکو او درنو وسلو پکې کار اخیستل سوی دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پیښې په تړاو افغان حکومت پرون جمعه په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر احضار او خپل سخت اعتراض یې ورته څرګند کړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامي افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په نامو کلیو د درنو وسلو د انداختونو او په ساحه کې د پاکستانی پوځیانو د نورو سرغړونو په تړاو احضار او په دې اړه یې خپل سخت اعتراض ورته څرګند کړ. ورته وویل شول چې اول انداخت د پاکستاني ځواکونو لخوا شوی دی.
د پرونی نشتې په تړاو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل سوی وو. افغان حکومت وی د لقمان او نظر په نامه کلی له ډیورند کرښې دې غاړې ته د افغانستان په خاوره کې پراته دي، نو ساتنه او دفاع د افغان ځواکونو دنده ده. پرونی نشتې تر 300 ساعتونو ډیر موده دوام وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
کسوم د پاکستان وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف د اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د فاټا آئینی ترمیمونو وړاندې کولو حکم ورکړی، خو تر دې وړاندې د فاټا پارلیماني غړو دړکه ورکړې وه چې که اصلاحات په اسمبلی کې وړاندې نه شول نو دوی به احتجاج کوي. په دې اړه دوی په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه هم رابللې وه چې دا وخت په اسلام آباد کې روانه ده. دا چې نواز شریف د قانون وزیر ته د حکم په ورکولو سره د فاټا پارلیماني غړو غوښتنه یو ډول منلې ده، نو په داسې حال کې د دوی دریځ اوس څه دی؟ د پښتون عبدالحی کاکړ په قومي اسمبلی کې د فاټا استازو له مشر حاجی شاجی ګل اپریدی نه کړی ده.
کوم پاټو په دواړو ایوانونو کې نمائندګي هغه پاټې مونږ ټول راغوښتې دي او په هغه کې ککړ سي مونږ د دوه نه هم دغه تاون غواړو د سیاسي ګوندونو نه چې کچرتا حکومت د ايني امندمنت نه ټیبل کولم زموږ په دې احتجاج کې تاونو کې چې کوم 20 مې مونږ ډیډلاین ورکړی دی او که چېرته حکومت مونږ دغه پیسې ته رولینګ پارټي مونږ دعوت کړی ده نو کا رولینګ پارټي راغله او دا یقین دهانی راکړه چې د اینی امندمنټ به مونږ ټیبل کوو نو بیا به مونږ دغه سیاسي ګوندونو نه همدغه تاون غواړو چې کله د اینی امندمنټ ټیبل کې چې پتا کې په منظورودو کې تو زموږ سره مرګرته او کې چې کم پاغه کې دوه تهي اکثریت پکار دی چې پاغه کې مر سره دغه زموږ سره تاون ضروری دی
پوری مسلم لیگ نون خلق پدی اٹول گندی غنڈ کرانے سے کندانی دار نہ کی تو راغو پوری تاس باور نہ کوئی خود وزیر اعظم بیان راغل دی باقاعدہ سرکاری نواغ تاس دوبارہ کافی نہ دئی
جی زماں خبر ٹولی اے پی سی خبر ٹولی سیاسی پارٹی کم شی باندھے کم یو نئے عمل جڑے نو ظاهره خبره ده چې اندغه لپاره د سیاسي پارټو نمائندگان روان دي سیاسي پارټو مشران روان دي چې په موږ متفقات اور باندې کومه فیصله وکړو خو کچړ ته ټول سیاسي پارټو دغه یقین وو نو موږ هم ظاهره خبره ده چې موږ ته دغه ضرورت دی نو موږ هغه څو چې کوم سیاسي پارټو موږ یو په کنسنسس باندې کوم نه عمل جوړ کړو هغه به مخکې موږ میډیا لا ورکړو.
شاخیری پښتنه دا چې په دې ټولګوندي غونډه کې په دې کانفرنس کې کم کم سیاسي پارټیانو راځي او کمی کمی نه راځي یا راغلي دي
تر اوسه پورې خو انپی راغلی ده پیپلس پارټي راغلی ده قبایلي مشران دي چې موږ راغلو دا ټول راغلي دي
نو کمی پارٹی دا چې دي چې هغه راتګ انکار کړی دی
پر شیرپاو خان کنفرم کړی ده چې شیرپاو خان به راځي جی آی ته محمود خان چې دي ته ټول پټو ته وینا کړی ده چې راشي خو هغه سلسله شم ویلې ځکه چې هغه موږ ته کنفرم کړی نه خو شیرپاو خان او پی ټی آی کنفرم کړی ده او رولینګ پارٹی کنفرم کړی ده چې موږ به خپل ذمہ وار کا نظر لگو
دا مشال ریڈیو دا
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو په پاکستان کې د سرشمیرنې دویم پړاو دوام لري خو د قبایلي سیمو مشران او ځینې ټولنې تر اوسه شکایت لري چې په دې عمل کې د دوی تحفظات نه دي لرې کړل شوي او دا سرشمیرنه نه مني د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان وایي زیاتره قبایل د هیواد په نورو برخو کې ژوند کوي او دوی به په هغه سیمو کې نه شمارل کیږي بلخوا د شماریاتو د محکمې یو چارواکي ویلي چې هغه ټول قبایل به د هیواد په هغه سیمو کې شمارل کیږي چې په خپل خوخه تللي وي نور تفصیل د یوې وړوکي دمې روسو تاسو ته وړاندې کوو د قبایلی سیمو د ځوانانو سازمان مشر شوکت عزیز وای حکومت ورسره ژمنه کړې و چې قبایل به د شناختی کارت په مستقل پته خپل سیمو کې شمیري خو دا ژمنه نه ده پوره کړې
مونږ ته ډیرو ورو دوکې را کولې مونږ ته وویل نن کې چې سبا کې مونږ په میټینګ کوو مونږ په مشوره کوو خو تر اوسه پورې د حکومت چې کوم هغه لغه دې ګام دی یا د شماریاتو چې کوم کسان دي یا دا غړي دي دا خو تر اوسه مونږ ته نه اوسه پورې چې کوم دی هغه شوټی ملو شو نه مونږ ته ښکار شو
د شوکت عزیز په خبره زیاتره قبایل به کور دي په ځینې سیمو کې سرشمیرنه هم ځنډول شوي او دا به په اصلاحاتو هم اثر پرې باسي بلخوا د شمالي وزیرستان بل غلام وای د یاد ایجنسی ځینې قومونو اوسیدونکو اوس هم به کور دي دا زیاته کړه
ټوټل خو زمونږ واپسی نه دا شوی راځي کوم زمونږ مداخله کوم دي او په دې کې داسې لکه خطر خېل دي او په دې کې در په خېل دي او ډانډ در په خېل او داسې په دې علاقه کې لکنرا مچ سه علاقه والا دي او پوز وای سیدګيري شوال دي دا یا کې خلک په افغانستان کې دي او سیک دلته پاکستان کې دي زمونږه د علاقې چې کومه مزرشماري کیږي دا نه مونږه په حال مطمئن نه
بلخوا د خیبر باډي یو مشر ایاس خان وای چې په قبایلی سیمو کې سرشمیرنې عمل په سمتوګه نکېږي
د مردم شماري کې ماته داسې چل غو نه ښکاری د ټول قبایل چې کم دي د سپغه ورته ګول چې آیا موږ په خپل کورونو کې نشته یو او دا مردم شماري به دا څنګه کیږي چې څوک هلته پراته دي څوک دلته پراته دي قبایل به څوک څنګه وته وایي چې دا څونه غاټه حساب څه کنه موږ په وسم خلک چې کم دي نیمه نصیحت قبایل چې کم دي دا په خیبر پښتونخوا په مخالفو ځایونو کې پراته دي کنه
خو د پاکستان د شماریاتو محکمې بیان حبیب الله خټک وای چې فاټا کې له قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې سره د بې کورکل شو کسانو نمونه ثبت دي نو هغه به رستو په خپل سیمو کې شمارل کیږي نو موري د قبایلی سیمو د مشرانو د اندېښنو په اړه ویل
نه هغه چې د کنا د سفران کې یو ډېر غټ میټینګ شوی او د ټول ریلیونټ ډپارټمنټ چې دی هغه پارټیسپیټ کړو او هغه کې دا فیصله شوی دی چې څوک په ځای سره چېرته بل ځای کې پاتې کېږي. اوس یو چې دی ځای نه کراچۍ ته لاړو، اته کاله مخکې لاړو او روس هلته پاتې کېږي، نو اوس به څنګه دلته ایډجسټ کوو ایجنسۍ کې؟ ځکه چې دا سینسس خو بیسک ریکوائرمنٹ دی چې تاسو شپږ میاشتې نه زیات چې کوم ځای کې پاتې کېږي نو هغه ځای به د شمار کېږي.
د پاکستان د شماریاتو محکمې وین حبیب الله خټک وویل چې د هیواد نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې هم سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو د مارچ په 14 نیټه شروع شوی و. په دویم پړاو کې د هیواد په 88 ضلعو او په قبایلي سیمو کې تر مئی 24 پورې د سرشمیرنې عمل به روان وي. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړیدو تاسې غوږی درنو درګو د قبایلي سیمو قدرتي آفتونو او د کډوالو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د فاټا شاوخوا 92% بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي او پاتې به ډېر ژر ستانه کړل شي. نور تفصیل فرهاد چینواری په رپورټ کې.
د اف ڈی ایم ای اسسٹنٹ ڈائریکٹر عادل ظہور مشال ریڈیو تھوائی چبا جوڑو ممندو تھا ڈیر مدمخ کی خلق تلی دی او خیبر او رگزئی کور میں او شمالی او جنوبی وزیرستان تا ہم زیادہ تر خلق ورستان شوی دی. خو په ډیر کم شمیر کې اوس بے کور شوی خلق پاتې دی او دا به هم زر ستان شي.
خیبر ایجنسی کی تقریبا 97% خلق چې کم دینه او پست لی دی او رگزو کې کومنګو ګورونو دا اپر ماموزی ایریا کم آئی ڈی پیز دیا سلک ڈیر پاتی دیا روجینا پہلا لال شی ان سر نارتھ وزستان لگا آئی ڈی پیز پاتی دی تقریباً جیسے 15-20,000 فیملیز اور دینے علاوہ دا ساؤتھ وزستان جیسے 12,000 سم تھنگ فیملیز چکم دی دا پاتی دی. اوور آل کو منگو گرو پدی سلور نیم لاکھ خاندان کی منگ دا ویلش تقریباً 92% آئی ڈی پیز چکم دینا خپل کورونا پستلی دی.
نموڑی زیا تکڑا چی دوی دا ایف ڈی میں تر انتظام لاندی دا بیا بحالی سانگا جوڑا کڑی دا او دا جگڑونا متاثر شو سیمو کې د خلکو د ډنګو شو کورونو لپاره مالی مرسته ورکوي.
فولی ډیمیج کور لپاره 4,00,000 روپے ورکوي گورنمنٹ او چې کم پارشلی ډیمیج دي نه لپاره 1,60,000 روپے ورکوي.
د تیراکو خیل یو کډوال کشمیر پر دی وای چې دوی تر اوسه خپل سیمې ته نه دي ستانه شوي او چې د نورو قبایلی سیمو کډوالو ته کوم مرات ورکړی شوی دي هغه دی دوی ته هم ورکړی شي.
کم نمبر کروي دا چې بوره ولا پروډوسر شو
لاڑے ختم شوے دل درا گلی خیمو کے پرت دی چوک گورو کے پرت دی ویران آبادیوں کے پرت دی
ایف ڈی میں چاروا کی وائی چیکلا یو متاثر شوی کو رنے پلی سیمی ستنیگی نو دوی ورلا د کرایا لپاره مالی مرسته او تر شپږ میاشتو پورې راشن ورکوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په قبایلي سیمو په اړه تاسو لپاره نور رپورټونه. یو بل رپورټ هم لرو. د شمالي وزن سپین بام او شبه تحصیلونو اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د دوی خراب سړک دي زر تر زره جوړ کړل شي. د دوی په وینا د ژوند په نورو برخو کې هم له بنیادي اسانتیاو بے برخه دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی وایي چې د دې سیمې پر سړک به ډېر زر کار پیل شي. نور تفصیل عمر دراز نه.
شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام او شوا اوسیدونکي وایي چې لمیرلینا تر سپینوام او شوا تحصیل پورې غځېدلې د دوی سړک کڼ کپر پروت دی چې له وجې دوی د مشکل سره مخ دي. دوی وایي له کالونو راهسې د یاد سړک مرمت نه دی شوی چې د دوی دوه تحصیلونو لاکونو آبادی په یاد سړک باندې تګ راتګ کوي. د یادو سیمو خلکو په دې اړه را خپل احساسات داسې شریک کړل.
د مونږ ملک اکبر خان میرالای دی تل نه ونسا د میرالی پیرې دا کم سے کم 37 کیلومتر روډ وی ټوټل چې میډي میرالی نه روځي 15 غنټې د میز نه خوري. کبھی مور بھی دے سرا کا رنجیر بھی دے سرا کبھی مور پر رنجیر داس وسی چ خپل ہاتھ تا چ رساوی یہاں چ نبی گاؤں بس نور خاروب جی تکلیف دے روڈ دام را تکلیف دائر ہوتا چ خبر ہے نہ کہ بل چک پوشی نہ دی پہ دے شوی چک پوش دے ٹل چک پوش میرے میں نے نہ دا پشتنا کی جے مہربانی دا وسی چ دے میٹ روڈ بند زر نظر برید ہو
سم سن نظر غروب میرو گائے دے روڈ چ کیم تکلیف مشتا دا چ میرے دز نہ بیمور وخلی
د میش بیمور په لار کې ډېر سخت نقصان ورشي پیدا نه وکړي، ځکه چې روډ په ګړی چې دای چې ګاډی پکې بیا یې نه وای ګاډی نه شک به تلای، ځکه چا نه شي پسې چلېدلی.
امداد وزیر شخیل کوم سره تعلق لرو، دې بار بار داسې راکو چې میش نوی وزیرستان جوړ دی. د روډ تکلیف چې میشو پیله په ګنټه پسې رسېدلی، آ روډ میش تین ګنټې مزال وستای، په مریض ته تکلیف دی. شو سپینوام چې کیم د مین روډ دی که د بل دی، په دا میش ته تکلیف جوړیږي. دا میش د مینې نه دا درخواستای ټول په دغه روډ درېمي، دغه میش سپیشل مطالبات د ټولو مشرونو د چې څومره دي او په دچکیم چک پوستي به دا میش یو تنګاوینه.
کلامو چې په دې اړه د تحصیل شوا اوسیدونکي او شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر نه وپوښتل، نو دوی وویل چې ټل میرعلي روډ یا سړک باندې به پروان کال کې کار پیل شي.
د ټول مری روډ 2013 نه وانسه تر نن ورځې پر ځا په دې باندې لګیا یې کنه آ باقاعده اپروو شوی دی. ایمو سره جوشی دا غاکړی و اعلان یې کړی چې په اپریل کو په دا باندې باقاعده چار شرکی سروے کمپلیټ دی. انشاءالله نن د میډیا په تصوت سره صرف د جوشی سره د ملاقات ای په دا باندې انشاءالله مریلی سے لے کر تل تک باقاعده انشاء د مئی میاشتو نو چار شرکی جی سپینوام سے لے کر زیارت تک چټی مداخله تک اغاو شرکی جی زده گورنر نه دا ودا غوړو چې دا روډ می سپیشل جی کورم غړی وبوسی کنه د سپیروام تحصیل کې 4 لک ابودی دو کنه دغه پام طرف کو چې کومه د دې وخت دې او عمل بچي او وخت وه بچي.
د شمالي وزیرستان سپینوام او شوا او سیدونکي وای چې دا بیا کالونو راه سه دوی محروم ساتل شوی او د جوان هر ډول بنیادی اسانتیاونه به برخه دي، سو دولت نه غوښتنه کړي چې د دوی سیمه ته هم پروانو ترکیاتی چارو کې مخه وکړي او محرومه یې لری کړي. عمر دراز وزیر، مشال
ریډیو بنو. مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، په پیښور کې ځوانانو ته انفارمیشن ټیکنالوژي په څانګه کې د کار او روزګار موندلو لپاره یو کانفرنس جوړ شوی دی. درې ورځنی کانفرنس نن دویمه ورځ ده چې په کې لوی شمیر کې ځوانان ګډون کوي. د دې کانفرنس په اړه نور تفصیل به د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې واورو.
دا پیښور یو مقامی هوټل کې روان دغه درې ورځنی ډیجیټل یوت سمیت چې د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ، د نړیوال بینک، د یو ایس ای آی ډی او نورو نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته تابع شوی دی، پکې ځوانانو ته د زده کړو او د روزګارونو لټولو لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي یا د کمپیوټر ټیکنالوژي لارې ورښودل شوې. د خیبر پختونخوا د ساینس او ټیکنالوژي او د صحت صوبایي وزیر شرام خان ترکه په دې مقام مشال لیډو ته وویل،
مقصد د دې رکولو دا دی چې تحریک انصاف حکومت وایي چې ځوانانو ته ٹیکنالوجی نا سنگ فائدہ ہو رہی سنگ گرومنگ ہو شی ردی آئیڈیاز دی چاگی تو سنگ یو بہتر طریقے سے آگاہ جوڑ شی پیش شی آگاہ جگم دینو پروجیکٹ شی بال دنیا نے بزنس اٹریکٹ کو اخپل زوانان ہو تو جگم دینو آگاہ سہولتوں اور کو ٹیکنالوجی والے سر کم چی ڈیزرو کی کم چی باقی دنیا کی تھا کم زوانان تو اپرچونیٹیز دی یو این ڈی پی سپانسر دے سپورٹ کئی یو ایس آئی ڈی دے ورلڈ بینک دے کے پی آئی ٹی بورڈ پخپلا
دا غونډه کې برخه خستون کې د اګریکلچر په هنتون د کمپیوټر سبق یا د بی سی ایس د کون کې عتیق خان د دې غونډه په اړه وایي،
دا خو زړه ضروري کړم ځکه چې زمونږ که تاسو سوچو کې زمونږ پښتانه قوم چې هغه مونږ ټیکنالوژي کې ډېر روسته یو، بهر دنیا نه سبا ټوله ټیکنالوژي روانه هم په کومل ټیکنالوژي دا یو مونږ چې مونږ زیاته ټیکنالوژي ډېر کم یوز کوو مونږ، نو زه دا وایم چې ټیکنالوژي څومره ډېر ضرورت مونږ ته نه بل چاته نشته، څومره ډېر مونږ کمپیوټر زده کوو څومره ډېر مونږ آی ټی کې مخکې لاړ شو مونږ ټیکنالوژي دنیا په میدان کې مونږ د نور د وسره په قدم په قدم روان شو الان سات مونږ ډیر روسته یو مونږ ته ټیکنالوژي ډیر کم ده.
د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ په وینا تیر دریو کالو کې دا د دوی دریم دغه رنګ غونډه ده، نو دا چې دا غونډو څه ګټه ترلاسه کړه نو د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ ډایرکټر پروجیکټ عاصم جمشید مشال لیډو ته وایي،
په فری لانس مارکیټ کې دنیا کې ملیونز آف جابز اویلیبل دي، تاسو سره انټرنیټ کنیکشن پکا دی او کمپیوټر پکا دی، تاسو سره سکل دی، تاسو هغه مونټایز کول شي کیش کول شي، تاسو ملیونز آف جابز کول شي. خیبر پښتونخوا آی ټی بورډ دې سلسله کې یو پروګرام رن کو یوت امپلایمنٹ پروګرام کم کې شي مونږ 2100 کسان ټرین بل فری لانسینګ باندې چې دنیا سره واسنګ کاروبار کوي او هغه کې الحمدلله تقریبا 40-50% سکسس ریټ ته خلکو ته امپلایمنٹ ملو شو کم چې فارن ایکسچینج راځي لګارې نوې دنیا نه.
دا یادونه ده چې دغه ډیجیټل یوت سمیت با نن هم دوام لري چې پکې د آی ټی بورډ د چارواکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به هم نن ګډون کوي او تمه څرګنده کړه چې دلته کې موجود د کمپیوټر او ټیکنالوژي نړیوالو ادارو سره به په خیبر پښتونخوا کې د آی ټی په میدان کې د سرمایه کاری لپاره لوزنامې هم لاسلیک کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غواګی. دا خبرونه په 2 مینمې کې تاسو لپاره ونې ز خبرونه سندرې جادوګری لرو. خو اوس وخت شوه دی د ماسپخین یوونی مباجا مجید بابر هم را سپ استودیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وفاقی وزیر قانون زاهد حامد ته ہدایت ورکړی چې د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د قبایلی سیمو په اړه عیني ترامیم منظوره لپاره وړاندې کړي. د خیبر امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر شپه خو شات نیمې بجې په تورخم پوله د افغانستان د حدودونو وسلوالو د پاکستان د امنیتی سرتیرو په ایوب چک پوسټ باندې درنو وسلو سره بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د دوی سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی رسیدلی او دوی هم ځوابي کاروایي وکړه او د لوی توپخانې استعمال یې وکړ. پاکستانی چارواکی وایي چې تیر ورځ د چمن په پوله افغان او پاکستانی سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې پاکستان خواته د وجل شو شمیره 200 ته رسیدلې او 200 نور ژوبل دي. بلخوا افغان چارواکی وایي چې د هغوی خواته د یو سرتیری په ګډون 3 کسان وجل شوي او 25 نور ژوبل دي. د پاکستان د شماریاتو د محکمې ویان حبیب الله خټک وایي چې فاټا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای سره د بې کوره کړل شوي کسانو نومونه ثبت دي نو هغه به وروستو په خپلو سیمو کې شمیرل کیږي. په کابل کې په سلګونو خلکو د پخوانی جنگ سالار ګلبدین حکمتیار پر ضد 107 پس له هغې احتجاجي مظاهره کړي چې افغان حکومت سره د سولې د لوزنامې نه پسې کابل کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه. سارون کی وایي چې د شام په سیف زون یا محفوظ ساحو کې د روس په مشرۍ کې د شوي اوربند عملی کېدو سره نن د شامي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژۍ د بورډ لخوا د ورځنۍ ډیجیټل یوت سمیت نن هم دوام لري.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو درنو اردوونکو ژمنې سره سم درته اوس 19 خبرونه سندری جادوګری در خبرو. د دې ونې په سندری جادوګری خبرونه کې د اردو ژبې د نومیالي سندرغاړي استاد مهدی حسن مشهور غزلونه او د نوموړي د ژوند او هنر په اړه لنډ معلومات درکو. سندری جادوګری خبرونه هر ونې تاسو لپاره هارون باچا جوړوي.
ستلی مشای د مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو او زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نن مې درته د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات راوړی دي. نوموړي د خپل فنی ژوند په اوږدو کې اردو غزل او شتر سوال دی او د یو ځانګړي سبک سختن ګڼل کیږي. دغه غږ او موسیقي د هند، پاکستان او افغانستان په ولسونو کې خورا زیات مقبول دي او هم دغه لامل دی چې په پښتو او دری غزلونو کې هم دغه ستر استاد هنر څرک له اورایا معلومیږي. مهدی حسن د غزلونو ترڅنګ د پاکستانی سینمایي فلمونو لپاره هم ګڼ شمېر سندرې ثبت کړې دي. د دې اونۍ په سندرې جادوګر خبرونه کې یوازې د مهدی حسن له مشهورو غزلونو خوند اخلو. پیل به له دې یو وکړو.
غزل کیا تیرے وعدے اعتبار کیا غزل کیا تیرے وعدے
Thank you.
مهدی حسن پاڑا پر انٹرنیٹ پر کل شوی معلومات خی چې هغه د 1928 میلادی کال د جولای پر 13مه د هند د راجستان د لونا نومي کلی په یوې هنري کورنۍ کې وزیږید. دغه کورنۍ په راجستان او شاوخوا سیمو کې د هندي کلاسیکي موسیقۍ په حواله خورا زیات شهرت درلود. د مهدی حسن کورنۍ د هنرمندانو له کلاونت ټبر سره اړه درلوده او مشرانو به د اندور، پتنا، چترپور او میسور د مهاراجاګانو په دربارونو کې سندرې ویلې. مهدی حسن ماشوم و چې د موسیقۍ زده کړې له خپل پلار استاد عظیم خان څخه چې د وخت یو وتلی سندرغاړی و پیل کړې. د هغې اتره استاد اسماعیل خان هم د وخت مشهور سندرغاړی و او مهدی حسن د هغه له هنره هم الهام واخیست. دی لا هم تنکی ځوان و چې د موسیقۍ په محفلونو کې له خپلو مشرانو سره په ګډه په سندرو ویلو پیل وکړ.
جج چاہی نہیں
د هند له تقسیم سره سم د میډیا سن کورونې پاکستان ته کډه شوه. په اول وختو کې ژوند ډیر سخت و. میډیا سن مجبور و چې د یوې ګولۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره شاقه کارونه وکړي، خو په عین وخت کې د اواز ریاضت ته هم ادامه ورکړه. د هغه د مضبوطې حوصلې او زیات محنت برکت و چې په 1952 کال کې د راډیو پاکستان د موسیقۍ پروګرامونو ته لار پیدا کړه. هغه له دې فرصته په استفادې خپل غږ او موسیقي یو زیات شمېر خلکو ته ورسول، او په لږه موده کې د یو بااستعداده غزل سندرغاړي په توګه ځان پر هغه وپیژند.
اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے یہ آخر شمع بھی بجھانے لیے رنجش سے دل بھی دکھانے لیے
اوردونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی چې نن پکې د اردو غزل د شهنشاه مهدی حسن مشهور غزلونه او دغه د ژوند او فن په اړه معلومات اوري. مهدی حسن هم د اردو ژبې د یو شمېر وتلو شاعرانو لکه مرزا غالب، میر تقی میر، میر درد، فیض احمد فیض، قتیل شفایی او پروین شاکر شعرونو ته د خپل غږ او هنر خواږه ورکړي او په ولس کې یې مقبول کړی دی. مهدی حسن هند ته هم یو شمېر هنري سفرونه کړي دي. په 1978 کال کې په نوې ډیلی کې د هغه یو کنسرت ته د هند وتلې سندرغاړې لتا منګیشکر هم ورغلې وه. پر نوموړي د مهدی حسن غږ دومره سر وکړل چې وی ویل داسې ښکاري لکه چې د مهدی حسن په ستوني کې بګوان غږیږي.
رے رو سارے گا
کلاسیک او نیمه کلاسیک موسیقی ته د مهدی حسن د خدمتونو په بدل کې نوموړی ته یو شمیر جایزې او انعامونه ورکړل شوی دي. د پاکستان دولت هغه ته په 1953 کال کې د هغه هیواد تر ټولو ستره هنري جایزه پراید آف پرفارمنس ورکړه. په 2012 کلونو کې بیا د هلال امتیاز او نشان امتیاز په نومونو جایزې هم ورکړي. دغه راز د نیپال هیواد حکومت په 1983 کال کې مهدی حسن ته گورگا دکشینا باہو نومې مډال ورکړ. په هند کې هم نوموړي ته کے ایل سیگل سنگیت شهنشاه نومې ایوارډ ورکړل شوی دی. د دې انعامونو ترڅنګ مهدی حسن ته د هغه د پاکستانی فلمی سندرو لپاره لس ځله د نگار ایوارډ په نوم جایزې هم ورکړل شوی دی. سن د ورپېخي اوږدې مودې ناروغۍ له کبله د 2012 کال د جون میاشتې پر 14 په کراچۍ ښار کې ومړ. لغه 14 اولادونه پاتې دي چې لږ تر لږه شپږ ورڅخه د خپل پلار هنر خپل کړی او د موسیقۍ په برخه کې پر بیلابیلو کارونو بوخت دي. د اردو او همداراز پښتو موسیقۍ مینوال د مهدی حسن د لوړ هنري استعداد او زړه راښکونکي غږ په یادولو سره هیله ښیي چې ځوان غزل ویونکي به هم د هغه لار تعقیب او د سیمې موسیقۍ ته ښه خدمتونه وکړي. سندرې جادوګرې خپرونه به چې د مهدی حسن غزلونو او د هغه د ژوند او هنر مختصر حال ته ځانګړې شوې وه، بیا هم د دغه نوموړي سندرغاړي پر یوه بل خواږه غزل پای ته ورسوو. ما هارون باچا ته اجازه راکوي په مخه مخه.
اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں ملے، اب کے ہم بچھڑے اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں ملے، جس طرح سوتے ہوئے جس طرح سوتے ہوئے پھول کتاب تو شاید کبھی خوابوں ملے، اب بچھڑے ڈھونڈ اجڑے
خزانے تجھے ممکن ہے خراب ملے تجھے ممکن ہے خراب ملے یہ خزانے تجھے ممکن
تور سنگار دے پتور لونگ خوشبودار دے